سیمی حال ووایئ. د واتساپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کابل ښار په کارتي پروان سیمه کې د هندوانو له ګوردوارې سره چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه تنه یې وژلي او څو نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې یوې وسله والې ډلې ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول. ښاغلي ټکور ویلي چې دې ډلې غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي، خو ونه توانېدل. د حمله پر تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د ګوردوارې یو مسؤل ګورنام سنگ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د برید پر مهال دیرش تنه په درمسال کې وو، خو اوس نه پوهیږي چې څو تنه به ژوندي پاتې وي. جرمنی ډیپلومات مارک سپوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتي ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشرې کاناډایي ډیپلوماتې دبرا لاینز خپله دنده پرېښې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالره بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د لویې ادارې د مرستیالې کیلی کلمنس له سفر وروسته خپور شوی دی. میرمن کلمنس د دې سفر په ترڅ کې پرون ټینګار وکړ چې یو این ایچ سی آر به له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. د سیورو دونیتسک سیند پر غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسیچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت پر دې ښار حملې پیل کړي دي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په سیورو دونیتسک کې په مبارزه بوختي. د اوکراین پوځ نن وویل چې په لیسیچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. او د امریکا د پاوت دوه پخواني سرتیري چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ د روسیې پر ضد جګړې ته تللي وو د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دا پخواني پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په خار کیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې وو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. اروپایی ټولنه له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاق او د ډیرو دو په اړه اندیښنه لري.
زموږ مسولین او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې دغه فرمان د عملی کولو په برخه کې کامل چمتووالی لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي له افغانستان څخه د نشئی موادو قاچاق او گاونډي هیوادونو لستونزو سره مخ کړی دي.
موږ حق په لحاظ ځلې کوو ترڅو دغه قاچاق مخاوني سو.
دا چې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون له څه ډول ستونزو سره مخ دی په دې اړه د دې روغتون له رئیس مولوي عبدالناصر منقاد سره مرکه لرو.
تر څو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي کولی شي دا زموږ خپل تجار ورونه دغه د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي.
د محب الله په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې له کوره سړلی یم. او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خا پلار زنور لدی کور زما
ګوالک په دانی مش په چیرې دي
زما خو خاله چې هر چیرې زما زما.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي ټولنه اندېښنه لري چې په افغانستان کې به بیوزلي او بیکاری په دې هیواد کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو د ډېرېدو سبب سي. د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې په تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بیکاری او بیوزلي د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو ته لاره هواره کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت بنه کولو په اړه د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه ډاډ ورکوي، خو د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې دې موضوع ته په اشاره سره وایي دا چې د بزګرو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره کلک تړلی دی، د دې کښت بشپړ منع کول لرې خبره ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې په 2022 میلادي کال کې د نشه یي موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واک ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو د قاچاقو وضعیت ناڅرګند بلل سوی او د هغو نشه یي موادو په اړه اندېښنه ښودل سوې چې په افغانستان کې تولید سوي او اروپایي هیوادونو ته یې قاچاق مخ په ډېرېدو دی. د دې ادارې څېړنې ښیي چې د طالبانو د حکومت حمل د میاشتې د 16 نیټې فرمان به په لنډ مهال کې د عملي کېدو وړ نه وي، ځکه چې د بزګرانو اقتصاد له دې کښت سره کلک تړلی او دا وضعیت به دوی دې ته اړ باسي چې په هر ډول حالت کې د کوکنارو کښت دوام ورکړي. د طالبانو حکومت او اروپایي ټولنې د دې اندېښنو په جواب کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاقو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کېدو ټینګار کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت دفتر رئیس مولوي حسیب الله احمدي وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې تر اوسه له هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخ شوي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو سره د مبارزې معینیت په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري او هیڅ مشکل سره نه دي مخ شوي. زموږ مسؤلین او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې د دغه فرمان د عملي کولو په برخه کې کامل چمتووالی لرو.
د طالبانو حکومت روان شمسی کال د حمل د میاشتې په 16 نیټه د طالبانو د مشر یو فرمان خپور کړ چې په دې فرمان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول او قاچاق منع شوی و. که څه هم په یمن ولایت کې د کوکنارو او فرا ویلایت کې د بنګو د کښتونو ویجاړولو په اړه راپورونه خپاره شول، خو تر اوسه په فرا او هرمن ولایتونو کې د شیشې او هیروینو جوړولو پر کارخانو نظامي عملیات نه دي شوي. د نشه یي موادو او اعتیاد سار اروپایي اداره وایي په فرا ولایت کې د شیشې جوړول په چټکۍ سره دوام لري. دا ډول د عمان په نوم واشي بوټي هم د طالبانو له مخالفت سره سره د غرونو د لمنو څخه راوړل کیږي. دا هغه بوټي دي چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې مرسته کړې ده. د مشرانو جرګې په خوانی غړي هاشم الکوزی بیوزلي او بیکاري د کوکنارو د کښت اصلي عامل بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرانو سره دي مالي او تخنیکي مرستې وکړي.
د افغانستان ولس در بدر خلک دی، غریبان دی. تاسو نو وس د بزګر سره کومک وکي چې بزګر خپل دی تزړه شکی چې بیا د کوکنار نوم وانخي، یا زعفران وکړي یا نور سبزیجات وکړي. تاسو دوی ته یخی خونی جوړی کی، کارخانه جوړی کی چې زموږ افغانان پر کار باندې ودرول سي او نور دغه ناروا او بد کښت څخه خلاص واخی.
اروپایي ټولنه داسې مهال د افغانستان د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه شي چې تازه د سیمې ځینې هیوادونه په تیر بیا ایران ویلي چې له افغانستان څخه د دوی هیواد ته د نشه یي موادو قاچاق په بې ساري ډول ډېر سوی دی. د طالبانو حکومت د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته ویلي دوی چمتو دي چې د سیمې له هیوادونو سره د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره خبرې او همکاري وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه افغانستان د گاونډیو هیوادونو لپاره د نشه یي موادو د قاچاق او سازمان شویو جرمونو سرچینه بولي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې له افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاق نړیوال اقتصاد او سوداګري زیانمنه کړې ده. ملګرو ملتونو او د افغانستان اتو گاونډیو هیوادونو د تاجکستان په غونډه کې د نشه یي موادو د قاچاق او د مخنیوي لپاره د عملی اقدام غوښتنه وکړه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په 2019 میلادي کال کې د ګمرکونو لاله د نشه یي موادو قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې هیوادونو په کچه د ګمرکونو یو شبکه جوړ کړه چې د افغانستان په ګډون آذربایجان، ګرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان غړیتوب لري. د شبکې تازه په تاجکستان کې غونډه وکړه. په نورو او غونډو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت استازي هم ګډون کاوه، خو دا ځل د طالبانو د حکومت استازي ته بيخي بلنه نه ورکول شوې. د دې غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا اعلامیه خپره شوه. په دې اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان له ادرس څخه د نشئی موادو قاچاق او تنظیم شوی جرمونو ګاونډیو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي. د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی زیاته کړې چې دی وضعیت د سیمې امنیت، اقتصادي وده او سوداګریزه راکړه ورکړه له جدي ګواښونو سره مخ کړې ده. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره د طالبانو د حکومت ویندویان زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو یوه اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو د اندېښنو په اړه ازادۍ راډیو ته داسې ویلي وو:
موږ خپل هلې ځلې کوو ترڅو د دغه قاچاق مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي، موږ آمدی شو له دوی سره ووینو ترڅو دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
په دې غونډه کې د مرکزی آسیا لپاره د یو ان او ډی سی استازي اشیتا میتر وویل چې په سیمه کې وروستیو بدلونونو ته په کتو سره اړتیا ده چې د تنظیم شوي جرمونو د مخنیوي لپاره پر پولو باندې امنیتي تدابیر نور هم پیاوړي شي. په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې فعالیتونه او مرستې بندې شوي، او اوس د افغانستان د نشئی موادو وضعیت نشي څارلی. د افغانستان د پخوانی مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي نشئی مواد یو سیمه ایزه او نړیواله ستونزه بولي، او زیاتوي چې له دې ستونزې سره باید په ګډه مبارزه وشي.
جامعه جهانی و امارت اسلامی افغانستان یک زبان
نړیواله ټولنه او اسلامی امارت باید یو مشترکه زبه او ځانګړي پالیسی ولري ترڅو هغه فرمان چې اسلامی امارت د نشئی موادو د منع کولو په اړه ورکړي نړیواله ټولنه یې هم لاټړ وکړي. لاټړ په دې معنی چې اقتصادي مرستې وکړي، بزګرو ته بدیل کښتونه ورکړي، کاري فرصتونه برابر کړي او داسې لارې چارې عملي کړي چې بېوزلي ختمه شي. پر همدې بنسټ یوې ګډې او نړیوالې مبارزې ته هم اړتیا ده.
بنان یک مبارزې مشترک و جهانی هم ضرورت است.
درې کاله کېږي چې د ګمرکونو دا شبکه جوړه شوې، او په دې موده کې د دې اتو هیوادونو په ګمرکونو کې 580 کیلوګرامه هیروین، تر سل زره ډېر ټابلیټ کا ګولۍ، 550 ټنه کیمیاوي مواد او د تنباکو تر 500 زره ډېرې بستې نیول شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان د سیمې له هیوادونو څخه د هغو قاچاق شویو کیمیاوي توکو قرباني دی چې د هیروینو په تولید کې کارول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او ریچ پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د طالبانو د حکومت لره تک سره د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې بندې شوي، او ډیری هغه روغتونونه چې د معتادینو درملنه به یې کوله بند شوي دي، ځکه نو اوس له ولایتونو څخه هم معتادین د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون ته راوړل کیږي. دا چې دا روغتون خپله له څه ډول ستونزو سره مخ دی، له کابل ښار او ولایتونو څخه د معتادینو د راټولولو پروګرام ولې ځنډېدلی، او چارواکو د دې ستونزو د حل په برخه کې څه کړي دي، په دې اړه مو د دې روغتون له رئیس مولوي عبدالناصر منقاد سره مرکه کړې، او په پیل کې مو د طالبانو د حکومت له راتګ سره په دې روغتون کې د راغلیو بدلونونو په اړه پوښتلی دی.
پخوا به دلته به یو مریض چې راته، په یوه درجه به مریض راغی، بله درجه باندې به دلته مواد ورسره راتلل. موږ الحمدلله اوس د هغې ښه په کلکه جروګیري کړې ده. هر څوک چې موږ پیدا کړي دي په کم شي باندې موږ هغې ته جزا ورکړې ده. بل الحمدلله نن نظافت برهای بخی په لوړه سویا ده. هر مشای موږ هغه خلک چې سبق کران دي موږ دوی توظیف کړي، په هر ځای کې شپه ورځ لر بش ګنټې باندې دوی هلته په خپل ځای باندې معذب دي. هیڅ به هلته یو بوی احساس نه کوي، داسې به فکر ونه کړي چې دلته داسې مریضان شي. هغه ډېر بوی لره، پخوا هغه بوی دلته هیڅ شي او یا پیدا شي. مخکې به پخوا د هر یو مریض په کالیو کې په وجود کې به د وینا پی سپږې وي، اوس انشاءالله هغه په صفر کې دي. او بل دلته به فساد ډېر موجود و، هغه خلک چې مثلا وسطه به یې لرله دلته به داخلېدل. موږ دغه خبره د مبین نه وړې ده چې دلته یو د پلاني زوی دی، د پلاني زوی دی،
هر څوک چې دلته دی دا موږ لوړ خلک دی او کلاند خلک دی موږ ورته په واسطرګه ګورو او دوی سره موږ دور ولې سلوک.
یو بل مشکل چې تقریبا د افغانستان ډیری روختونونه ورسره مخ دي هغه د مسلکي کسانو تېخته یا د مسلکي کسانو نشټوالی ده، دغه خلا یا دغه کمبودی تاسو څومره احساسوي؟
رښتیا هم دغه یو مشکل دلته شته، موږ هم په دغه مشکل سره مخ یو. زمګه حساب هم دغه وی چې مسلکی خلک دلته موږ وګمرو پاینده کې موږ داس خلاونه لرو چې هلته موږ مسلکی کسونه لرو.
په عموم کې مستونزې څه دي؟ یعنی دغه روختون کوم مستونزې لري؟
ستونز خو چې کله دنیاوال زموږ سره کته دغه کړی ده د کومکونو خامخه په موږ باندې هم تاثیر کړی د غذا په باره کې او د دوا په باره کې، خو بیا هم سره د دومره کم امکاناتو موږ دوی ته رسیدګي کړی ده. هغه مریضان چې زموږ تقریبا زر کسان دلته ترګیټ دی هغه موږ تقریبا اوس یو نیم زر کسان یا مثلا 2000 کسان تقریبا په ژمي کې 3000 کسانو پر موږ دلته کسانو ته دوی کول او لږ مشکل د غذا په مورد باندې لرو. نږدې ورځې کې به ان شاء الله دغه ټول مشکل د غذا حل شي.
په خو دې وشي دلته په میاشت کې یا په 15 ورځو کې یو ځلې د جمعواري پروګرام او مثلا روختون په خپل حالات ته په کتو سره جن ناروغان له خارج خرا ټولول په دغه ورستوي کې دغه پروګرام درېدلې ستاسو په نظر یې لڅه ده؟
رښتیا هم په خو هم داسه وا اوس به تاسو ته معلومه وي چې دلته موږ دغه د غذا په مورد باندې یا دوا په مورد باندې مشکلات لرل. موږ سره دنیاوالو هیڅ کومک نه دی کړی. که رښتیا هم دوی وایي چې موږ د انسانانو سره دوستي لرو، د انسانانو باندې موږ زړه خوږیږي او درد موږ ورسره لرو، نو به دغه کشر ته چې هغه ډېر پاتې خلک دي ته باید دوی توجه وکړو او ماسات یا په داخل کې یا په خارج کې هر څوک چې دي باید د جدي پاملرنه وشي، دغه سره کومک وشي.
دلته دا د معتادینو وهل ټکول ترټل او د دوی شکنجه کول او ځینې راپورونه موږ درلودل، اوس دغه مشکل څومره حل شوی؟
د وهلو د ټکولو دغه ان شاء الله موږ دې باندې خلا کار کړی دی. دلته به ان شاء الله د سپیخه څوک مختونه خي چې د اسلامي امارت پر تک سره یو مریض وهل شوی دی او یا شکنجه شوی دی، دا پیښه به موږ ونه لرو.
په دې ورستوي کې ځینې راپورونه د سیمستا سي د معتادینو د مړینې کچه په روختون کې زیاته سوې ده، ستاسو په نظر د دې علت څه کېدل شي؟
مخکله کسان رټول کړي دي، په یوه کسانو کې 10 کسان دي چې آلته دوی پرته کسانو دوی آلته هم د مارک په حالات کې موږ سره هیله و چې کچیرته دوی علاج وشي نو هغه کچه به په دې مورد باندې لوړ شي چې هغه خپل آلته دوی د مارک په حالات کې موږ دلته راوړي دي.
اوس په افغانستان کې د معتادینو روختونونه تړل شوی دي ځینې، په خو خو په ولایتونو کې مو په کابل کې هم ډیر زیات روختونونه وو. د دغه روختونونو تړل ستاسو پر روختون باندې څومره فشار راوړي؟
رښتیا هم دا مشکل مخته ډیر بخي زیات کړی دي. هغه د ولایتونو خلک هم دلته مخته مراجعه کوي، مخته درې می دلته موږ د دې مشکل سره مخ یو. د باندې کار روان دی چې دغه مشکل به ان شاء الله انده کې حل کیږي او دوی مثلا مخ په خا دوستانه طریقه باندې یا مثلا دلته داخله وو او یا موږ ورته بل طرف ته توصیه کوو ان شاء الله انده کې کوشش به موږ دا وی چې د نور کوم مرکزونه چې دي داخله شي چې دغه بجز موږ نه کم شي.
په مجموع کې د دوه ستونزو د حل لپاره مو تر اوسه څه کړی دي؟
هغه خلک چې دوی ځانونه زموږ د افغانستان او د بشر دوستان غني دي غي سره موږ خبره کړی دي، موږ ته اطمینان راکړی دی ان شاء الله موږ مطمئن وو چې زموږ سره په دې برخه کې کومک وکړو او دوی دغه زموږ مشکل درکو او دوی په دې باندې پوه شي چې دغه مشکل رښتیا هم جدي مشکل دی. تر څو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي کولای شي دا زموږ خپل تجار ورونه دغه د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي ان شاء الله موږ به دینه خلاصو چې موږ بل چا ته لاس ونیسو او یا بل چا ته موږ محتاج وو. بل موږ ان شاء الله داسې یو پروګرام لرو دغه کوم تجار ورونه چې دي داخل د افغانستان کې موږ ورسره خبرې کړې دي. هغه خلک چې دلته شرکتونه لري موږ هغه خلک چې جوړ شوي دي موږ مطمئن یو. اې د پرموږ د کار د زمينه د برابرولو لپاره کار کړی دی او بل موږ یو بل کار هم کړی دی. خو تاسو لري دلی کله بچی د مریض جوړ شو هغه به خر ته انتقال کړي دا لاړل به بیا به هم بیرته دوی خپل مواد ته لاړل. دا خلک چې د هر ولایت دی ولایتونو ته موږ د تجارت په مټ باندې دغه په کومکونو باندې نقل کو او تقریبا موږ شمالي ولایتونو ته وسو کسان انتقال کړل. یو خو به د کابل غن غن ختم شي او بل به دوی خپل کورونه ته لاړ شي او بل با د دوی لپاره د کار زمينه برابر شي چې دوی شغل پیدا شي کار پیدا شي به ان شاء الله خپل دوی د بد عمل نه ان شاء الله لاس پسر کیږي بیا ان شاء الله دوی د عمل ته نورسي. دلته یو بل ځای جوړیږي د اداري کمپلیکس په نام باندې پاینده کې موږ هغه خلک چې مسلکی خلک دي په دې مرض باندې اخته شوی دي، مثلا نجاري د ګلکری د نور عام کرونا دي، د غیر پر موږ ان شاء الله په کار باندې لګیا یو زر وخت به ان شاء الله دا کرم سر ته ورسی.
آیا په هدالاست اسلام د بنګو د تولید کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقي تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقوي، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی، او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاق برد مواد مخدر دی دوی ته جزا ور.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. د کندوز ولایت محب الله په پاکستان کې لنه اهل ملګرو سره د ناشتي ولاړې له عمله په چرسو موتات سو. د په جړغونی غوویل پلرګنی له کور سره لایم، او اوس دومره امکانات نه لرم چې بیرته پاکستان ته ولاړ سم، او هلته ځانته د خپل کاروبار غم وخرم. دا چې محب الله څنګه موتات سو او د نشول عمله نور لسړ ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپل د دل خلې واورو.
پاکستان کې موږ بس کچره مچره را غونډولې، کورو کچره مچره را غونډولې، سرګاډۍ هم دروش سره، سر ټیرا سرګاډۍ هم دروش سره، دا کورو جنګلیان منګلیان را ټولولې. ځي ډېر نه یم نشي، لږ نشي سوایم، دوه هفتې درې هفتې مې سکولې دي، یوه میاشت مې نه ده سکولې سم. و بیا دلته افغانستان ته رالم، دلته مې بیا ورونه و او مور مې و، دلته یو دوه کاله کېږي چې افغانستان ته راغلم. کاروبار کوم، روزانه کوم، پر چوک باندې روزانه کوم، بل رول لرم، هغه به راپسی و، هغه به هغه هم سکول، هغه هم نشي، هغه به ګیر کړم. ولته دا چش کړم، ولته دغه یو انډیوال بخته کړم، او زه ډېر هم نه یم بخته سوی، خالي مې چرس کولی دی، یو دوه هفتې مې سکولې، ډېر مې نه دي سکولې. محتاط داسې حساب و چې پاکستان کې یو انډیوال و، بوتلو چکر ته، چکر ته بوتلو، په چکر کې باره چرس را باندې وس کول، چرس را باندې وس کول، دوه درې میاشتې چرس را باندې وس کول. هغه سې دلته رالم، مور پلار ته رالم، بلا مور بلار سوا اخسلم، سوا اخسلم و انتا چرس که نشه و مجد کور بلار سال دا غزای تراویست هم دلتا دا دلتا ترلالا و زخمی هم و سر باندی برک نوال هم و نسوک دوائی را که نسوک نسام و دولی را که نس چبر کرس دراب و دراب دا که بولو ندی و ای سره و اس نلار رات ملمیش نلیک رات ملمیش چه برت زولار سم خپل پاکستان تا پول کور تا بلار سم خپل کاروبار جوړ کم و برت خپل لار جوړ کم ورونو م دلی دی په کار اخته دی، هغه هم ګر سره په غم کې لانه دی، ژوند مې سم و، جیب کې مې پیسې وې، سم و دم کار و، اوس نسته نه کار سره نه شسته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په نشه یي موادو اخته وي، خو یو وخت د نشې پرېښودلو ټینګه اراده کوي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي، او هلته تر څه مودې تېرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنیږي. د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېره خوشحاله وي، خو اکرم یوه شپه ناڅاپه په قهر کېږي او له کوره وځي. دا چې اکرم ولې له کوره ووت، اصل کې څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا، یو خبره درته وکم، خفه کیږی خو به نه؟
اوو بګورم چې څه ډول خبره ده. که ښه خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه، څه خبره ده؟ پلار به دې ولې خفه کیږ؟
ما خو بوډر پرېښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ سوې، په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې، او موږ هم ډېر درسره ستړي سو.
پلارا، اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم، او هر کار کولی شم، که نه؟
او کولای شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسو د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویا؟ ته مې یو سترګه او بل ورور مې د بل سترګه ده.
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بیکاره ګرځم او تاسو هیڅ سر نه خلاصوئ.
و سړیا اکرم زوی مې ښه وایي، دغه د مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او ښځې، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تېر شوله، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی، بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره ښځې، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شې ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا که بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاوري شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه، په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځم ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیفو مو علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی؟ پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورسي بېرته به په نشو اخته سي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په ور پسې سي چې بچیان مې ارام نه وي، موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نه شو ته اړ باسې.
سر ماخام کوا خوبنا بنگل ونائی کرے جانانا لا 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 لا.
اسلام جانا، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اوہو، اکرم داتے؟
اوہ زیم اکرم، ولی
والک تدلتا چکے بے؟ شکر دے علاج دیوشو، خچاخ سورا اس پینز باندر نہ جوشو. مو خواسی هم دا د سریخو په ډنډ کې نښتی یو، ته ولې بېرته راغلې؟
هو زه خو رښتیا هم چې جوړ شوم.
نو چې جوړ شې بیا څه کوې چې دې مردار لکتی ته بېرته راغلې؟
های های، کور خو هغه وخت کوري چې سړی پکې عزت ولري او آرام وي، خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه در باندې کوي نو دا کور هم سړي ته سور تنور شي.
ولې په کور کې مو څه خبره وه؟
بس اسلام جانه، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانه، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بېرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار لکتای او دا چټلی خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه، پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه، ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او ولاړ ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. هغه ته هم بېرته دې چټل ځای ته راغلې؟
ای های، دا پاکی څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو راسیات پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم.
دغه دې بادار واخله زموږ یک دلستا پر مخ خلاصه ده دا زه غټه پوړۍ به درکړم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی دغه دې واخله نو
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مپرلوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.